او سوریدن کو مشال رادوی مجله خبرونه چې زمون همکار نجیب عامری جوړوي تاسو ته ورو
د مشال رادیوی مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوی مجلې گل گل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي د مهربان خدای په لورینه د دویمه غنه هم ستاسو په وړاندې ده د لومړی غنې په لارو برخې دوستانو ستاینه وکړه چې موږ یې د مینې منندوی یو بس هم دومره ویلې شو چې ګل دې راکو په خندا شوي زه دې لګوله په خندا خوشاله یم د مشال رادیوی مجلې په دې غنه کې به ووره جنگونو پر پښتو ادب ساغیز وکړ یو لیکوال وایي
په دغه لره بر پښتونخوا چې کوم د پښتنو سیمه ده په کم باندې چې دا لدیر سکلو کم مطلب دا ناروا جنگ چې کم مسلط دی یقینا د دغه یو ډیر زبردست را دی عمل چې دی ازموش په شاعری کې ستا
انزورګر حمدالله ارباب وایي د تصویرونو لارې د سولې زغم او عدم تشدد د خورولو هڅه کوي
انزورګری خپل یو وسیله ده د پیغام رسولو هدف دا چې یو بل باوجود د اختلافاتو وزغمی او په ګډه د وطن لپاره کار وکړو
د سواد ځوان سندرغاړی عمران سواد خپل روستي فعالیتونه را سره شریکوي
دا چې ما تقریبا یو 50 غاني به ویلي سره سپوري او یو درې البم می کړی دی
د پښتو ژبې د وروستیو چاپ شو کتابونو په اړه هم درته معلومات ترکو اوریدونکو د دې ترڅنګ نور ډیر خواږه مهم پر تاسو پیرزو دي خو په سر کې راځي د ونې کلتوري خبرونه وورو چې احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي
په کوټه کې د خدای خدمتګار تحریک د مشر باچا خان 28م تن اول منزل سو په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو هم ګډون وکړ او د باچا خان ژوند او کار یې وستای پر دې موقع پیژندل شوی شاعر درویش دورانی وویل باچا خان پښتون ولسته د سولې ژوند درس ورکاوي او د مینې استاذ و باچا خان د یو سیاسي مبارز ترڅنګ یو لیکوال هم و چې پښتانه د هغه لمرګه پس هم د هغه کتابونو استفاده کوي خبریال محبوب شاه فریدی د جنوري پر 19 نیټه د کارخانو پاتک سره نږدې په تر سره سوي ځانمرګي حمله کې ووجل سو نو وړي د خبري ایجنسی یو ځوان خو با استعداد خبریالو او د ګنشمیر رسنیو سره د یو فعال خبریال په توګه کار کاوه د په خپل پلرنی حاضر باړه کمبرخیل کې خاورته وسپارل سو د پکتیا په څمکنیو کې ځای لیکوالو شاعرانو او مشرانو د حمید بابا ادبي بهیر بنسټ کې شو دي په دغه غونډه کې د څمکنیو ډنډه پټان جانخیلو لجا منګل او یو شمیر نور ولسوالیو لیکوالو شاعرانو او خبریالانو ګډون وکړ د غونډې په لومړۍ برخه کې د بهیر پر راتلونکو فعالیتونو خبري او په دوهمه برخه کې مشاعره وشوه د حمید بابا ادبي بهیر به د هیواد د نورو ادبي بهیرونو په څیر فرهنګي چاري پر مخ وړي د جنوري پر شلمه نیټه د چارسدې په باچا خان پوهنتون کې د سولې په نوم مشاعره پر یاد پوهنتون د برید لوجی وزندیدل د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو شاعرانو ته په دې مشاعره کې د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو د برید لوجی مشاعره تر نامعلومه وخت پورې وزندیدل هلته په پېښور کې د پښتونخوا د سلګری د ادارې لخوا میرمنو ته د هنر هوا په نوم ترتیب شوی کلتوري پروګرام هم ځنډول شوی دی په کابل کې د ټولو تلویزیون د کابورا پروډکشن پرموټر د ځانمرګ برید لوجي د څو میرمنو په ګډون او تنه وژل سول او له شلو زیات ژوبل سول کابورا پروډکشن له انګلیسي اردو هندي ترکی او یو شمیر نورو ژبو ډرامې دری او پښتو تشباړي او د ټولو تلویزیون په پرده ننداري ته وړاندې کوي افغان ولسمشر اشرف غني د خبريالانو ټولنو او مدني خوځښتونو د ټولو تلویزیون پر همکارانو سوي برید غندلې دي
د ونې کلتوري خبرونه مو له احمد شاه اعظمي نه اوریدل په پاتې خبرونه کې مو هم درته ادبي او کلتوري توکي ځای کړی دي دا اوریدل لپاره را سره تم شه رازو د خبرونه لومړی مطلب ته جنگ د بدمرغی دوهم نوم دی او د دې بدمرغی په لومو کې راګیر انسانان پوهیږي چې د سولې قدر څه دی. جنگونه د ټولنې هر برخه اغیزمنه کوي، پر کلتور او ادب هم اغیز شیندلی دی. یو شاعر، لیکوال او انځورګر هله یو فن پارزی گوی چې له یو خاص کیفیت څخه تیر شي. پښتانه ادیبان او شاعران د جنگونو پر مهال له کومو دردونو څخه تیریږي او دغه درد د دوی پر تخلیق څومره اغیز کړی دی؟ د مشال لړیو خبریال نیاز موساخیل په همدې موضوع له کوټې موږ ته دا راپور راستولی دی.
بلوچستان کې د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال محمود ایاز وایي چې جنگونه که څه هم بد نوم او بد اثر لري، مګر له منځه ادب همیش ډیر قوي راوتلی.
یقینا ګوره، دا خبره موږ ټول منو چې د دنیا عالمان، قادان او پوهان چې دی هغه دا دعوه کوي چې ښه ادب چې دی هغه د دویم جنگ عظیم پر دې عمل کې تخلیق شوی دی. نو هغوی دا دعوه لري که چیرې دویم جنگ عظیم نه وای سوی نو دونی ښه ادب به ګرد سره و دنیا ته راغلی نه وای. نو زه په خپله هم د دې خبرې په اعتراف کې یوه بله خبره ورسره نښلوم، هغه دا چې په دغه لره بره پښتونخوا چې کومه د پښتنو سیمه ده، په کوم باندې چې دا له دیرشو کلو کم مطلب دا ناروا جنگ چې کوم مسلط دی، یعنی زموږ د لرې برې پښتونخوا دیوالونه، مځکې، خاورې، درختې، مطلب دا د لکونو په تعداد چې دي سرونه د دغه جنگ شومه ګرځېدلی دي. یقینا د دغه یو ډېر زبردست رد عمل چې دی زموږ په شاعري کې شته.
محمود ایاز زیاتوي په دغه اساس د نورو سیمو په څیر بلوچستان کې هم ډېره غني او وتلې پښتو شاعري سوي ده.
هغه که زما شاعري ده، هغه که درویش تورانی صاحب شاعري ده، هغه که د سید خیر محمد عارف صاحب شاعري ده، که د ګوهر صاحب ده، یا که دلته نور شاعران دي، مثلا سویل جعفر دی، رازق فهیم دی، یا مطلب نعیم آزاد دی، یا نور داسې ملګري شاوخوا کېدی سي د ځینو کسان نومان له ما هېر سي. تقریبا په دا هر شعري مجموعه کې موږ د دغه اثرات چې دي دا شته، مطلب دلته یو ویره، یو وحشت، پوه سوې، یو بیقینی او یو تنهایی، یعنی بلکې یو داسې احساس محرومي لا هم مطلب په دغو شاعرانو کې شته.
د بلوچستان پښتو ژبې یو بل وتلی لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف هم د محمود ایاز نظر منی او وایي چې
زموږ د دې سیمې کې محمود ایاز دی، کرازی پویم دی، کاریب ته بسوم دی، او که دا نور شاعران دی چې څه یې لیکلي دي، چا ډایرکټ ور لیکلي دي او چا انډایرکټ لیکلي دي. خو زما په خیال په ګردو کې دغه اثر شته چې دا د وطن دربدري، د خلکو مرګ و زوبله، د خودکش حملې، د انسانان وزل او ورور وزنه، د دغه ګردو درد د هر شاعر په شعر کې مې سوږي، او د دغه اظهار تقریبا د سویلي پښتونخوا هر باشعوره شاعر یا د حالاتو سره اړه لرونکي شاعر چې هغه تجزیه هم کولی شي، هغه خپل یو فکر هم لري، د ګردو په شاعري کې دا ذکر موجود دی.
بلوچستان کې پښتانه شاعران په دې نظر دي چې که یو خواته دوی د جنگونو او کړاوونو درد محسوس کړی دی، خو بل اړخته یې ورسره په خپلو شعرونو کې د امید او خوشبینۍ لمن هم له لاسه نه ده ورکړې، او ځای ځای دا هیله څرګنده کړې چې له ویرونکې تیارې وروسته به روڼ او ښه سباون هم هرو مرو ځلیږي.
د پښتنو په جنگ نړۍ هم اوخ کې توی کړی دی. د هند پخوانی لومړی وزیر اټل بهاري واجپای کلونه پخوا د افغانستان د جنگ پاړه یو نظم په هندۍ ژبه لیکلو. دا نظم ما په هماغو وختونو کې راژباړلی و او زما د شعرونو په لومړیو ټولګو کې چاپ شوی هم دی. د مشال همکار پامیر سایل درته د واجپای د نظم پښتو ژباړه په خپل غږ کې دراوروي.
د خیبر په دره کې یک پورته له فزانه مردکی دی، نور لاندې د انسان پر لوري نه راځي، نور د ناګاساکی په بم نه ولي، نور د اټوم خبرې نه کیږي. موږ اوس د امن پر لار تلل غواړو، تخم د جنگونو ورکول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو. اې د اسلحې په ګودامو باندې واورې واکدارانو ښه مو پیژنو، نور مو نقابونه مخ نه لرې کړئ، څو بلا پلورل د کفنونو کړئ، بس کړئ د ژوندون جنازې مه باسئ. واورې نړیوالو د جنگ څه معنا، واورې نړیوالو د جنگ څه معنا، بیا هم کله جنگ سره شوق لري، لاس راکړئ له لوږې سره جنگ کوو، یا له ناروغیو سره جنگ کوو، بس د ورشوګانو شنو رنګونو کې نه غواړو سرخی د وینې، نه غواړو. یو جسم دی بل ک دو روحونه دی، هند او پاک په اصل کې دو ورونه دی، یو ځلین درې ځلین ختی دی، نور جنگونه نکړی پوهیدلی دی، موږ یې غندنه په هر ځای کې کړو، برید که د بارودو له هر خوا نه وي، دا که د روسیې له توپخانې نه وي یا توغول شوی امریکا نه وي، ځمکه یې ګلګونه کړه په سرو وینو، ورک دی شي بارود او باداران د دوی. پام وکړئ لږ ویښ شئ خلکو، وګورئ بیا د هندوکش پر سر لرونه دي، تکې سرې مخوکې یې نیولی دي، وګورئ بامیان ته د څټک گزار څرنګ زلزلو غوندې جوټې ورکړې، وګورئ کابل پر زړه زخمی شولو، وګورئ غزنی ته چې چا ونیوه، هاغه دی خیبر ته نظر واچوئ، جگ د غره په سر باندې یو ایګ ولاړ، قهر نه غوریږي او اعلان کوي، مه راځئ د جنگ په نامه مه راځئ، موږ له جنګونو ستړي شوي یو، موږ اوس د امن پر لار تلل غواړو، تخم د جنګونو ورکول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو.
حمدالله ارباب شاعر نه دی، خو ناسته پاسته له شاعرانو سره ده، الله پاک پرې د یو بل هنر لورینه کړې ده. ارباب د برش، رنگ او کاغذ سره خپل یاری پاللې ده او د انځورګرۍ په میدان کې نوم ځلولی دی. ارباب د جانانه خویونو مالک دی، انځورونه جوړوي، مینه ویشي او په بدل کې لال او جواهر څه چې د چانه کنجکې هم نه غواړي پیلو سمینه کوي. د پښتنو په سیمه کې د سولې راتګ یې لوی ارمان دی، دی د انځورونو له لارې د سولې د راوستلو هڅه کوي. په جلال آباد کې د مشال راډیو همکار باز محمد عابد ورسره خبرې کړي او په سر کې پوښتلی چې د انځورونو له نندارتونونو څخه موخه څه ده. دی وایي
انځورګری خپل یو وسیله ده د پیغام رسولو. دغه اخیری نندارتون چې تاسو یاد کو د تم نوم ورکړی او زغم انځوریز نندارتون، د دې نه مخکې یو بل مشران انځوریز نندارتون هم په کابل کې موږ جوړ کړی، خو موږ تاسو کو د افغانستان د تیرو څو لسیزو کې وګورو، داسې بدبختۍ او ستونزې رامنځته شوې چې خلک یې په مختلفو ډلو ټپلو، افکارو او احزابو وویشل. که نورې نړۍ ته بیا وګورو، خلکو کې اختلافات همیش موجود وي، خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کیږي. له بده مرغه په افغانستان کې که د نظر اختلاف در سره څوک ولري، نو دښمني در سره کوي، طرفګني در سره کوي. نو زموږ غرض دا و چې د دغه زغم انځوریز نندارتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړې توګه هغه میشت مشران، ځوانان، دوستان چې زیاتره موږ د فیسبوک د لارې چې ګوري یا نور رسنۍ چې دي، یو بل ډېر سخت مخالفت کوي. یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هېڅ په درد نه خوري، خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر نو ولې نه. نو د دغه نندارتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل، دوی په یو کوټه کې راټول شول، یو بل سره خبرې وکړې، او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې، د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او ډېر زیات سره نږدې شول. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافاتو وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دلته مو چې سمو د وړاندې یو نندارتون وړاندې کړی و، د ټول د باچا خان بابا تصویرونه وو، او تاسې هغه ته عنوان ورکړی و د باچا خبره، دا هغه نه مو مطلب څه و؟
بالکل عابد صاحب، زمنگ د بادشاہ خبر اغا کی د فخر افغان بادشاہ خان بابا رحمۃ اللہ علیہ خبری وی چی هغه خبری چی اغا پخپل وخت کی افغانانو ته په ځانګړي توګه پښتنو ته کړی وی چی د تعلیم په برخه کی وی، د روغ جوړی په برخه کی وی، یو بل سره د خدمت او د خدای خدمتګاری چی کوم فکر دی داغه په حق لوي. نو په اوسنی وخت کی ځوان نسل ته ډیره ضروری ده چې دوی په دغه د ګډوډۍ په د بحران په دې حالت کې ډیر ځوانان بیروزګاره دي، سرسام حالت غوندې دي. نو په دې کې دا ډیره ضروری ده چې دوی ته د هغه مشرانو لکه د بادشاہ خان بابا دغه پیغام ورسوي چې دوی په ځای د دې چې خپل وخت داسې ضایع کړي، کېدای شي ولسي خدمت وکړي، د خپل کور نه شروع کړي، د خپلو خپلوانو نه شروع کړي، د دوستانو نه شروع کړي او د ولس خدمت وکړي، خدای خدمتګاري وکړي. نو غرض هم دغه و چې ولس ته د بادشاہ خان بابا خبرې ورسوو او هغوی د خپل وطن خدمت وکړي.
یو تصویر چې جوړه څومره وخت
نو د تصویر محتوا موضوع سی شی ده، سایز څومره دی، دسې انځور هم ما جوړ کړی چې هغه په یولس دولس ثانیو کې ما جوړ کړی دی، او داسې هم شته چې یو اونۍ وخت پہ هم تیر شوی دی، یو ورځ وخت پہ هم تیر شوی، یو ساعت نیم ساعت دقیقو په منځ کې د انځور د څرنګوالي پورې دا تړلې خبر
دا خو ما ته معلومه ده چې تاسې د چا نه زده کړه نه ده کړې، بلکې خپل خدادات استعداد هم په کار اچولی دی او تر دې ځای را رسیدلی. تاسې نه غواړئ چې نورو ته زده کړه وکړي؟
بالکل، زما یو لوی هغه خواهش دا دی چې په افغانستان کې او په ځانګړي توګه د پښتون په سیمه جلالآباد کې داسې یو انسټیټیوټ، ګرچې هغه نوم هم ورته د خپلو هنرونو انسټیټیوټ ټاکلی دی خو نور مالي امکانات نشته دی. زه غواړم، البته زه ممکن دا ظرفیت ونه لرم چې خلک په دې برخه کې په کوم شکل چې په کار دی هغسې د ورته زده کړه برابره کړم، خو که امکانات لاسته راغله نو ضرور به انشاءالله دلته یو انسټیټیوټ پرانیزم چې د هغې لارې به د خطاطۍ او د انځورګرۍ د نورو برخو په هکله خپل ولس کې، ځکه زه مطمئن یم چې په پښتنو کې ډېر زیات استعدادونه دي او باید هغې دې برخې ته پام وکړي تر څو د خپل ولس خدمت وکړي.
د انځورګر حمدالله ارباب خبرې مو واورېدلې. د بل پښتون زلمی خبرې هم در اورو چې موسیقي پیشه نه ده خو د خپل شوق له مخې ورسره غاړه غړې شوې ده. د عمران سواتی خبره کوم چې ځوان هنرمند دی، د بد ځان پاړه وغږیږي خو اول د هغه یوه سندره لږه دلته خپرو.
پدی کلم کس ہزار قسم لفن لرم پدی کلم پدی کلم کس ہزار قسم لفن لرم نوس دمر لرم بس لاس کے کلم لرم واپس ان کاغذ باندھے ہو واپس ان کاغذ باندھے جوڑ سا کھلے تصویر کلو شاعر غلام خدا میں مصور کرلو ماں پٹو جہان کی سکھ سانی ورل پیدان کو ماں پٹو جہان کی سکھ سانی ورل پیدان کو دان دے وسیع تصویر میں پڑا نکڑو
زمان عمران ساتھی دے اوزہ دا خیبر پختونخوا د سینیئر سره تعلق لرم. دا کم زمون چې مشران کم سینیئر سنگران دي، خیر محمد صاحب شو، دا رحیم شاہ صاحب شو، دا نور شو، کنه زه دوی نه متاثر شوم. نو دی دا وجه ما سنگنگ لایف ته زره وکړم. هغه هم زما دا پیشن دی، پروفیشن نه دی.
تاسو وی چې دا ستاسو مسلک نه دی یا پروفیشن نه دی، شوق مو دی، نو د پیشې د لحاظ نه تاسو څه کوئ؟
زه خو خپل ډیزاین کوم د پیشې د لحاظ نه.
ښه، څه شی ډیزاین کوئ تاسو؟
دا کپڑے ډیزاینینګ سری، بوتیک سٹیچنګ ډیزاینینګ، برایډل ډیزاینینګ، زه خپل ډیزاینینګ کوم.
مومل ته په سواد کې؟
نه نه، دی زه په خبر ته راغلی مې.
خبر ته راغلی. او دا اولنې استاد موسوکو موسیقي درته چا از دکړه؟
دی ستارت خو ما د استاد نذیر ګل نه غستې فهم، خو به ور سره کوشش ته وکول. یو استاد اس مې رنګ شان سره تقریبا مې اختیار کو، به اوس چې کم پر استاد مې پروفیسر
انور تربیت کراچی کی صحیح. نو تاسو اوس پورې لکه څومره سندرې مو ویلې، کیسټ مو راغلی، که کلیپونه مو جوړ کړي، که په خپلو هنري هلو ځلو په اړه مونږ ته معلومات راکړي؟
داسې ما تقریبا یو 50 غانې به ویلې سره سپوري او یو درې البمې مې کړې دي.
او دا کوم ځینې بیا خبره شوې دي دا 50 سندرې او دا البمونه؟
یو البم ما کړو تقریبا 2006 کې دیدن پنوم باندې ما کړو، دې مې بل البم په 2012 کې وکړو د جنون پنوم.
ها
بل البم ما ریډي کړو د تصویر پنوم باندې.
عمران، ځوانان سندرغاړي ستاد عمر چې دی پیغلې او ځوانان دوی څنګه روان دي د نوې موسیقي باره کې ستاسو خیال دی؟
یرا اخو سیره وانی ولې چې زم په دې کول کې شامل یې کما حکم څه کم دوی ته پکال دوی ته پروپر دا بار باندې دوی ته پتا دي چې د شاعرۍ دې خو خیال ساتي، یو د کمپوز او یو د شاعرۍ.
صحیح. عمران جوړه سندرې دی ویلې جنہ کو سره؟
او جوړه سندرې مې ویلې دي خو هغه زیات تر نه خو خو ولې چې شتما یو دوه دانې مې ریلیز کړي دي، یو ما ته خر ریسپانس ملو شوی دی په سوشل میډیا باندې، هغه ریلیز شوی دی نو کوشش کوم چې هغه نه ځان سیټ لا ساتم، خو مارکیټ دا سری چیرې ډیماند شي خامخا مجبور نه دی.
صحیح. عمران، د خبرونه په دې برخه کې کېدې شي او څه زمزمه کوي اوریدونکو ته تاسو کومه سندره چې ډیره مشهوره شوی او لږ تاسو نه بغیر موسیقي نه اورو؟
ولینا په دوه سترګو د خیر سره ولینا
مهرباني.
پب وطن کی مسافر جڑوے پچی د گل پشان خیبر جڑوے
د اماتور هنرمند عمران سواتی خبرې او سندرې مو واورېدې. د خو شاعرانو په شاعرۍ پسې کتابونه چاڼوي. که تاسو هم خبرې دل غواړئ چې په دې وروستیو کې کوم پښتو کتابونه چاپ شوي نو معلومات درکو. په سر کې کابل ته ځو او د سپین سهار نه اورو چې دانش کتابخانه په دې وروستیو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
مننه. په دې ورستیو کې دانش خپرندوی ټولنې ډېر ارزښتناک آثار خپر کړي دي چې د غوړو ډلې نه یو هم د هیواد د تکړه ژورنالیست او لیکوال شهرت ننګیال کتاب دی، 12 ګرامه مغز نومیږي، په ښه بڼه باندې چاپ شوی دی. بل نوی کتاب چاپ شوی دی، په دو ټوکو کې چاپ شوی، د ژباړه د انتظار خادم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ خپور کړی. کتاب نوم دی ولی موبایل لا، په عراق او افغانستان کې د پوځي دندې پر مهال د یو جنرال یادونه دیده. بل کتاب چاپ شوی دی، د یوازیوالي دیوال، د نړۍ د 55 نامتو شاعرانو د 115 شپېتو پښتو شوي شعرونه دي، ژباړنې فدا محمد نظری دی. بل په دې ورسو کې د هیواد د تکړه شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان نوی کتاب چاپ شوی، زرزری وزری نومیږي، دانش خپرندوی ټولنې خپور کړی دی. بل نوی کتاب چاپ شوی دی، د ژوند روغتیایی لارې، د ډاکټر محمد ابراهیم شینواری. بل نوی کتاب چاپ شوی دی، د ماشومانو ستونزې، د ماشومانو د لسو لویو ستونزو تشخیص او درملنه ده، لیکوالی ډاکټر عبدالکریم بکار دی او ژباړن هدایت الله حمیم دی. بل د ماشومانو لپاره یو نوی بل کتاب چاپ شوی دی چې تنکۍ هیلې نومیږي، لیکوالی معصومه غرنۍ ده او دا هم د ماشومانو لپاره کیسې او ترانې دي، په ښه بڼه باندې چاپ شوی دی، دننه رسامي شوي انځورونه لري.
اوس ورځو ننګرهار ته او د مازیګر کتاب پلورنځي له مشر شاعر او لیکوال عزت الله ځواب ناورو چې دوی په وروستیو کې څه خپاره کړي دي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسي. زه د مشال لاډیو قدرمنو اوریدونکو ته مینه او سلام علیکم، او امیر صاحب تاسو اوریدونکو ته زه دومره ویلی شم چې موږ په 13 میاشت کې درې کتابونه چاپ کړي چې یو د لنډو کیسو کتاب دی او دوه ناولونه دي. د لنډو کیسو کتاب ځوان لیکوال نصرت ارمان 12 کیسې په معجزه نومي کتاب کې راټولې کړې دي او همدارنګ یو ناول د انګلیسي ژبې نه طارق نجیب زمنګ انجینر ملګری طارق نجیب ژباړلې ده. دا د اف سکاٹ فیتز جیرالد ناول دی او د جے گیټس بی کیسه ده او دام د زرو ټوکو په تیراش په یو سلو شپږ دیرشو مخونو کې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. همدارنګه دویم ناول او دریم کتاب د مازیګر کتاب پلورنځي هغه قاتله جلی ده. دا د اردو ژبې لیکوال ډاکټر شعیب منصور اثر دی چې زاهد سمدجی ترجمه کړی دی د اردو ژبې نه پښتو کړی دی.
گران اوریدونکو کیسه هم دومره نه ده خو وخت نشته، نور ډیره خبره به په راتلونکو نه کې کو. تر هغه پاک الله مو مل.
یتسپر کی ولی سری پام چوار دے خطا نشی ممن لے غر غری دی مجنون گریوان تفورا نتوال لیلا راشا دم مجنون گریوان تفورا نباراند مغلا کو فواری مخت پالے لمبے خلت گلشی بیا گنچشی مخت بالے لمبے کان خلت گلشی.